امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. امریکا غږ آشنا راډیونه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي بیت المقدس د مسلمانانو د لمړۍ قبلې په توګه د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. پاکستان لسو بهرنیو موسسو ته امر کړی دی چې خپل دفترونه دې وتړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا سره د قید او شرط پرته خبرو ته چمتو ده.
قدر من اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د چهارشنبه ورځ د قوسه میاشي 22مه د نومبر د میاشي له 14مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. کابل کې د افغان ترک لیسې زده کوونکو د دې لیسې د استادانو نیول غندلې دي.
پاس لدی کلمات ویدلای په هیت جهان کی دا روا او مجاز نه ده. دلته راځي تلاشی کوي، واه واه، دغه د اسلامیت، دغه د قانونیت.
د افغانستان اجرایی رئیس وی چې خزه ته په سیاسي چارو کې پوره ونډه ورکړي.
امروز زنها به مو قوتی که دارن شوره و هیچ چیزی و هیچ حرکتی هم نادیده گرفته نمید.
په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه راپور او مرکه هم درته لرو. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبلې په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نننۍ فوقالعاده سرمشریزې ته وویل چې دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا ده چې له دې سره خپله واقعي رهبري ثابتولی شي او د همدغه پیاوړي اجماع له لارې خپله توانایي نندارې ته وړاندې کولی شي. ولسي جرګې د 1990 مالي کال بودیجه د یو شمیر عواملو له امله چې د تیر کال پرتله د 8 میلیاردو افغانیو انکشافي بودیجې کمی پکې ښودل شوی و رد کړله. د افغانستان د نوي 1990 مالي کال ټوله ملي بودیجه 316 میلیارده او 900 میلیونه افغانۍ ده چې 216 میلیارده افغانۍ عادي او 390 میلیارده 100 میلیونه افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د ملي بودیجې ډیره برخه د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. د افغانستان د استخباراتو ادارې ملي امنیت سرچینې ویلي دي چې دوی د محکمې د حکم په اساس په کابل کې د افغان ترک د لسو استادان نیولي دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د څلورو ښوونکو د نیولو قضیه ترکیې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر سره هیڅ تړاو نه لري. په همدې حال کې د پوهنې د وزارت سرپرست ابراهیم شینواری وایي چې د ملي امنیت موظفینو په سهوې ځینې استادان نیولي.
د یو شخص خبرات یو معلومات وو غوښتل شي شخص په قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې یو څه پوښتنې دي وکړي. بیا سو اتفاق هم شوی زموږ ډېر خواږه او معزز مطالبین او استادان یو څه یا ویرېدلي یا ځورېدلي.
د ملي امنیت ادارې له څو میاشتو راپدې خوا هڅه کوله چې درې مشکوک ترکي استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان حکومت له سو بهرنیو خیریه موسسو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل دفترونه وتړي. حکومت تور لګوي چې ځینې دغه موسسې د خیریه کارونو په بانې د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. پاکستان په دې تیرو څو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو موسسو په خلاف اقدامات سخت کړي دي. د همدې کال په سر کې هم د لسو نه زیاتې موسسې چې د میرمنو او بشري حقونو په برخه کې کار کاوه وتړلې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګوه چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د لا پراخولو زیار باسي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د بهرنیو چارو وزیر جان لوغدیان د فرانس دوه تلویزیون سره په خبرو کې د ایران د دې هڅې په اړه اندیښنه وښوده. ښاغلی لوغدیان زیاته کړه چې ایران د دې پر ځای چې په سوریه کې د سولې په راوستو کې همکاري وکړي، غواړي په سیمه کې د سیاسي نفوذ یو داسې محور جوړ کړي چې عراق، سوریه، لبنان او د سیمې نور ځینې هیوادونه پکې شامل وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دوه ورځې مخکې په سوریه د جګړې د ګټلو اعلان وکړ او د سوریه څخه د ځینو روسی پوځیانو د وتلو خبر هم ورکړ، خو امریکا بیا د روسیې د دې اقدام په اړه شک ښودلی او وایي په دې ډاډه نه دی چې روسیا په دومره اسانۍ له سوریه څخه خپل پوځیان وباسي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د سعودي عربستان پاچا سلمان وایي چې اقتصادي اصلاحات او د اداري فساد ضد مبارزه د حکومت د مهمو کارونو په سر کې راځي. پاچا سلمان همدارنګه ویلي دي چې د فساد ضد مبارزې ترڅنګ به حکومت د غریبو کورنیو سره د پیسو د مرستو پروګرام هم پیل کړي. د سعودي عربستان د پاچا د زوی ولیعهد محمد بن سلمان په امر تیره میاشت حکومت د شاهي کورنۍ یو شمیر جګپوړي شهزادګان، سوداګر او حکومتي چارواکي د فساد ضد مبارزې په ترڅ کې ونیول. اکثرو نیول شوو کسانو ویلي دي چې د خوشی کېدو په بدل کې به خپل مال او دولت چې تر اوسه یې پټ ساتلی و په ډاګه کړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان او چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې ائتلافي ځواکونو نن د یمن په پایتخت صنعا کې د حوثي شیعه یاغیانو په یوې نظامي اډې هوایي برید وکړ. په برید کې د 9 کسانو د وژل کېدو تر څنګ نوي نور ژوبل شوي هم دي. په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي حمله وروسته تر هغه زیاته شولې کله چې هغوی تیره اونۍ د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په مشرۍ د خلکو پاڅون مات کړ او په خپله صالح یې وواژه. امریکا وایي د شمالي کوریا سره د قید او شرط ټاکلو پرته خبرو ته چمتو ده. د خبر تفصیل د متي الله عبد ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې واشنگتن له کوم مخکنی قید او شرط پرته غواړي شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي. ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د دې کار لپاره پیونگ یانگ باید د خپلو اتمي او راکټي پروګرامونو تګلاره بدله کړي. ټیلرسن چې په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا په یو غونډه کې خبرې کولې ویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظار باسي چې چین شمالي کوریا ته د تیل رسول بند کړي. شمالي کوریا په دې وروستیو کې ګڼ راکټونه ازمویلي دي. د دې هیواد پوځیانو په باور یو ډول نوې راکټې د امریکا خاوره هم په نښه کولی شي. متي الله عابد، د امریکا غږ آشنا راډیو.
او وروستی خبر دا چې په امریکا کې څارنوالانو هغه بنګلادشي مهاجر چې دوه ورځې مخکې په نیویارک کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته انفجار ورکړی و رسمن په ترهګرۍ تورن کړ. چارواکي وایي چې بریدګر عقاید الله د داعش ډلې نه الهام اخیستی و. عقاید الله چې اوس ټپي دی ممکن په عمري بند محکوم شي. په ورته وخت کې په بنګلادش کې د ترهګرۍ ضد مامورینو ویلي دي چې عقاید الله د توندلارو ډلو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غاگ آشنا رادیو نه واوریدل. د آشنا تلویزیون وګوري او د امریکا غاگ آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ پاړه رپورټونه واوري. د بیت المقدس پاړه د نړۍ د اسلامي هیوادونو د یو شمیر مشانه په غونډه کې کوربه هیواد ترکیه له ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې د ختیځ بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دغه غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم برخه اخیستی. نوجزیات پرپورت کاورو.
دا فلسطین ولسمشر محمود عباس چې نن په استانبول کې د ترکیه په قربتوب د اسلامي هیوادونو په سرمشري غونډه کې خبرې کولې وویل دا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه یو داسي جنایت دی چې د نړۍ سوله ګواخي.
ولایات المتحده
دا یو ستر جنایت دی چې هغه قوي پریکړه ته اړتیا لري چې د بیت المقدس هویت او د دې اسلامي او مسیحي سپېڅلتیا تر هغه وخت ته لیکلي چې مونږ د اسرائیل خوا د فلسطین اشغال پای ته ورسو.
د دغه سرمشریزه په پرمختګ کې غونډه کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په اسرائیل نیوکه وکړه او هغه یو تروس دولت وپاله.
اسرائیل د بندیزونو د غیر قانوني مینو په جوړولو، د کورونو په سوځولو، د خلکو په بجای کولو، د ځکه او ملکیتونو په لمنځوړلو او د تاوتریخوالي وژلو جرمونه کړی دي چې د دوغو ترهګریزه عملو په بدل کې دغه پریکړه ترلاسه کړه.
اردوغان په خپل وینا کې وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره یو اسره لیکه ده چې د منلو وړ نه ده.
زه هغو ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوم چې د نړیوالو قوانینو او عدالت ملاتړ کوي چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
دا نړۍ د اسلامي هیوادونو مشران او لوړپوړي چارواکي ترکیه ته د دې لپاره تللي چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د منلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف یو متحد دریس پاره کړي. په دغه غونډه کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې اسلامي هیوادونه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه د فلسطینیانو له حقونو د دفاع لپاره باید په ګډه کار وکړي. همداراز د اردن پاچا عبدالله په خپله وینا کې وویل چې مسلمانان او مسیحیان پر بیت المقدس ابدي حق لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو د غونډې په پیل کې وویل چې مسلمانان باید پر نړۍ فشار واچوي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د دولت په توګه وپیژني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د استخباراتو ادارې ملي امنیت سرچینی ویلي چې دوی د محکمې د حکم په اساس کابل کې د افغان ترک د لیسو استادان نیولې دي. یوې امنیتي سرچینی امریکا غږ ته وویل چې د څلور ښوونکو د نیولو قضیه ترکیې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر سره ارتباط نه لري. رحیم ګل څاروانې په اړه له کابل دا رپورټ را لېږلی دی.
دا د کابل ښار په تیمنیو کې د افغان ترک د انجونو ښوونځی دی. د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلین ادعا کوي چې تېر ماښام د افغانستان د ملي امنیت وسلوال کارکوونکي د ښوونځي ته ننوتي او په وینا یې د افغان ترک د ښوونځي د ریاضي د یو ښوونکي لټه کوله. د افغان ترک مسؤلین وایي چې د ملي امنیت کارکوونکو د دې ښوونځي څلور ښوونکي له ځان سره بیولي، درې ترکي او یو افغان ښوونکی دی. دوی وایي له پیښې دېرش ساعته وځي خو لا هم د دوی د ښوونکو د نیول کېدو لامل او ځای ورته نه دی معلوم شوی.
څلور تنه چې ملي امنیت نیولي، یوې استادی الماز وو چې زموږ د ښوونځیو د رهبري غړی او له خپلې کورنۍ دوو لورګانو سره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. بل د ریاضي استاد اندړ وو چې شپږ کاله دلته ژوند کوي. استاد یونس د مرجی د فزیک استاد وو او مسعود وردک چې زموږ د ریاضي استاد وو له ملي امنیت سره په توقیف کې دي.
د افغان ترک د انجونو په همدې لیسه کې د تیر ماښام د پیښې په غبرګون کې د زده کوونکو پلرونو او میندې سره راغونډې شوې وې. دوی ټولو په یو غږ د دې ښوونځي د استادانو نیول غیر اسلامي او د ټولو قوانینو خلاف وبلل. د زده کوونکو د اولیاو په نوم د کمیټې کې چې مطرح شخصیتونه هم پکې دي، په داسې حال کې چې قهرېدلې معلومېدل د ملي امنیت دا کړنه غندله. وی ویل چې د محکمې اجازه پرته د انجونو لیلې ته د مسله وګړو داخلېدل د ټولو ارزښتونو په خلاف دي. د دغه زده کوونکو کورنۍ وغوښتل چې ښوونکي دي خوشي شي او حکومت دې له ترکیې سره د خپل روابط لپاره د دغه زده کوونکو په برخلیک لوبې نه کوي.
اما دا حکومت راځي د شپې لخوا پس له دې چې لمر لوېدلی په هیڅ جهان کې دا روا او مجاز نه ده، دلته راځي تلاشي کوي. واه واه، دغه د اسلامیت، دغه د قانونیت.
آنچه که دیروز نسبت به استادان افغان ترک صورت گرفته اختطاف دولتی است.
د پارلمان غړي کمال ناصر اصولي بیا وویل چې ولسی جرګه به له ملي امنیت د دې کار پوښتنه وکړي. خو د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری بیا وویل چې دا کار قصدي نه و.
د یو شخص خبرت یو معلومات وو او غوښتل یې شخص په قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې یو څه پوښتنې دي وکړي. بیا سو اتفاقم شوی و زموږ ډېر خواږه او معزز مطالبین او استادان یو څه یا ویرېدلي وو یا ځورېدلي.
دا پلرونه اومیندې وایي چې لورګانې ویرېدلې وي او څلور انجونې بې هوښ شوي.
امتیک توقع داشتیم امکان دارن تاریبه. وقتی که شنیدم که پلیسا و امنیت ملی داخل مکتب موجوده، واقعا مشوق دیده بودم و بخیش هم از نان خوردن ماندم، کل ما گیریان میکردیم.
ایوی امنیتی سرچینی امریکا غکت ویری د افغان ترک د لیسو د څلور استادانو نیول ترکیې ته د ولسمشر غنی له سفر سره هیڅ تړاو نه لري. ملي امنیت له میاشتو غوښتل چې د افغان ترک د لیسو درې مشکوک ترکی استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. دې سرچینې دا هم ویلي چې ملي امنیت له ځان سره د دغو مشکوکو ترکی استادانو د نیولو په خاطر د محکمې نه اجازه هم لرله. په هیڅ ډول د افغان ترک د بندولو موضوع نه ده مطرح، بلکې د مشکوکو افرادو په وړاندې اقدام شوی.
د افغان ترک ښوونځي له تیرو درویشتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دمګړۍ په وو ولایتونو کې څوارلس ښوونځي لري چې اته زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړي. په سیاست کې د ښځو کمرنګه ونډه نورو سیاسي فعالیتونو باندې څه تاثیر لري؟ په دې اړه درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. خو د افغانستان د 203 تندر قول اردو قماندان جنرال شورګل وایي چې د ده تر قماندې لاندې ولایتونو کې افغان ځواکونه د خپل دښمن په وړاندې تعرضي حالت غوره کړی دی. نور معلومات په همدې اکله د اکرام شینواري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د 203 تندر کولی اردو کمانډان جنرال شورګل امریکا غک اشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په دریا ته ولسوالیو کې چې د دې تر کمانډې لاندې ځواکونه د امنیت مسؤلیت لري، د افغان ځواکونو وضعیت خو بلوي ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تاروزی حالت غوره کړی دی.
د تمام زون ما فعلا خیر و خیریت ده، شاره ها و ولسوالی ها بروی همه.
جنرال شورګل ویل زمونږ په ټول ځون کې اوس مهال خیر او خیریت دی، لوی لارې ولسوالۍ د ټولو وطنوالو پر مخ پرانیستی دي، همدا شان د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستی او کوم امنیتي ګواښ پیلا نشته دی. د 203 تندر کولی اردو کمانډان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو کې د امنیتي ستونزو په اړه ویل چې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د خوست څخه نیولې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو په سرحدي سیمو کې وضعیت ښه دی او د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري شته دی.
در سرحداتی که مربوط ولایت پکتیا، پکتیکا و
جنرال شورګل ویل د پکتیا، پکتیکا او خوست په اوږدو کې چې کومې سرحدي سیمې پرتې دي فعلا کوم تحرکات نشته دی. موږ د خپل ګاونډي سره ښه همغږي لرو او په سرحد کې داسې کوم حرکت چې ګاونډي او یا هم دښمن پکې برخه ولري فعلا نشته دی. د افغانستان په جنوب ختیځو او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې د افغان ځواکونو دغه قومندان ویل چې د ده تر کنټرول لاندې سیمو کې د پاکستان سره په سرحد کې افغان سرحدي ځواکونه په پوره هماهنګۍ کار کوي. خو د تندر کولی اردو دغه قومندان وی چې لاهم د پاکستان څخه بهرني جنگیالي افغانستان ته راځي. هغه لس ورځې وړاندې د لوګر په ولایت کې د لسو چیچنیانو د نیولو یادونه وکړه، وویل چې دا بهرني جنگیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو له پاکستان څخه لوګر ته د تخریبي کارونو لپاره ورغلي وو.
اینا از مرز پاکستان و از خارج کشور ما به داخل.
جنرال شورګل ویل دا د پاکستان له سرحد څخه او زموږ له هیواد څخه له بهر هیواد ته راغلي وو او له لوګر د خروار او غزنی په لوري په حرکت کې وو. د ازري پولیسوالۍ کې زموږ ځواکونو کمین نیولی وو او زموږ د څلورمې لوا په کمین کې برابر شوي وو او د شپې په 12 بجو باندې موږ هغوی ونیول او دیو قضایي ارګانونو ته وسپارل. د تندر کولی اردو قومندان ویل چې دغو بهرنیو وسلوالو سره درنې او سپکې وسلې او یو پیکاپ موټر هم وو. جنرال شورګل هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي یو چیچنی د افغان ځواکونو سره له نښتې وروسته په تیښته هم بریالی شوی دی. د تندر کولی اردو قومندان د پکتیا ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ د امنیت په اړه ویل چې اوس په دغه ولسوالۍ کې د نورو سیمو سربیره د غیر په سوکو کې هم افغان سرتیري دیره شوي چې ورسره دغه ولسوالۍ امنیت هم ډېر ټینګ شوی دی.
غوړي چې هر وخت نوې او ښه تازه موثق او بيته معلومات حاصل کړي په امریکا کې آشنا راځي په وړي کوورې
د واشنگټن د سټیټسي او نړۍ اړه رپورټ. د امریکا لبا یلاتي د سنټ د څوکۍ لپاره انتخاب چاوړ د پنه زوال له ګستره اوري. خو د افغانستان درنو ادرانو بسټ به په سیاست کې د کوم او د دوی سیاسي فعالیت نه کړی. دا ورته د حل توش په تو سیاسي هیڅ نه واسي یو وخت د ربا کچ کار کوي مې زی پاتر رپورټ لګي.
افغانستان کې د 2020 کال څخه د خپل سیاسي حقوقونو د وای په توګه ګوډي خوځښتونه لري. هغه یو ګوند په پایت نه لري. دا په بنډه سیاسي حقوق لري. مشري مې مې چې دا ورته خصوصي په کارونه سره ولې ویل دا په افغانستان کې د خپل ګوند خو په نو پتا تاسو ګرو کړ او چې په دې زه روزي اړه شي.
دا مو نه نه اوس سماده. ځکه چې حساب حداقل 10000
دا وای د سیاسي احزاب په نهمه ماده کې راغلي چې هر ګوند باید د سب وخت کې لزرغړي ولري. د خوځو د سیاسي حقوقتنې ډله وړاندیز کوي چې خوځو ته درې برابر ونډه پکې ورکړل شي. همدارنګه په 12 ماده کې د سیاسي ګوندونو د حقونو په اړه ویل شوی دی. نو فیفا د دغه ماده د شپږمې فقرې پر اساس چې په ټاکنو کې د ګوند لخوا د کاندیدانو معرفي کولو ته اشاره کوي، وړاندیز کوي چې په هر ډول ټاکنو کې د خوځو او سړیو جنسیتي برابروالي ته پام وکړي. په دغه غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله وویل د ملي وحدت حکومت په ګډون په 13 کلونو کې د ګوندونو لپاره کوم کار نه دی شوی او زیاتوي چې د ټاکنو په قانون کې سیاسي احزابو ته 1% ونډې نه ورکول د یو ښه فرصت له لاسه ورکول دي. عبدالله زیاته کړه دا مهال افغان ښځې په هر حالت او هر ځای کې خپل حضور ثابت کړی او هیڅ څوک او هیڅ حرکت نشي کولی په نظام کې د هغوی د سیاسي ګډون مخه ونیسي.
امروز زنها به مو قوتی که دارن
خزی چې نن کوم ځواکمنتیا لري کولی شي خپل نفوس اعمال کړي، نو کوم ګوندونه چې په دې برخه کې په خپلو لومړنیو ګامونو کې کمبود لري وروسته نشي کولی چې خپل کارونه سم ترسره کړي.
د عدلیې وزارت د شمیرو له مخې دا مهال له دوی سره 68 ګوندونه سب دي چې یوازې عادله بهرام د جمهوري غوښتونکو د ګوند سرپرسته ده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه افغانو ښځو ته د تابعیت تذکیرو په اخیستلو ټینګار وکړ. د ښځو چارو وزارت تخنیکي مرستیال سپوږمۍ وردګ وویل دغه وزارت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د تابعیت تذکیرو لپاره کمپاینونه او عامه پوهاوی پیل کړی دی.
په ځینې سیمو کې ښځو په خپله دغه ستونزه زموږ سره شریکه کړې ده چې یو نارینه دوه او درې غیر قانوني تذکرې لري، مګر موږ یوه تذکره نه لرو، یوه تذکره چې موږ استفاده ترې وکړو او په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نو موږ دغو کار ته عملي اقدامات کړي، انشاءالله په وړاندې کې به دغه مرکزونه د ښځو چارو په ریاستو وزارت کې واز شي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د نوې طرحې پر بنسټ چې رای ورکوونکي به د هویت د تذکرې په اساس په ټاکنو کې ګډون کوي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر په خپل وروستي تحقیق کې ویلي چې 63% افغانې ښځې د تابعیت تذکرې نه لري. دغه دفتر ویلي و په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون او کاندیداتورۍ لپاره باید هڅې وشي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د پولیو محیطي ویروس ماشومان له څه ډول ګواښ سره مخ کړي دي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته زموږ د همکار په رپورټ کې اوري. د امریکا په الاباما ایالت کې د سنا مجلس د یوې څوکۍ لپاره انتخابات دیموکرات کاندید ډک جونز وګټل. جونز خپل ناندرې سیال جمهوریت غوښتونکي ریمور ته په رایو کې د 1% په توپیر ماتې ورکړه. په الاباما کې د دغو حساسو ټاکنو په اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
دموکرات ډک جونز وشکړای د الاباما ایالت د 1.2 میلیونه رایو کې 55% کې او روی مور 49% کې رایې وګټي او سنا مجلس ته لاره ومومي. درې میاشتې مخکې د قاضي القضات روی مور په بریا کې چا شک نه درلود، خو وروسته له دې چې یو شمیر ښځې په هغه باندې د جنسي ځورونو تور ولګوه بالاخره دغه تورونه د هغه د ماتې سبب شول. یوې ښځې ادعا کړې وه کله چې 14 کلنه وه او ښاغلی مور 2.5 کلن و په هغې جنسي تیری کړی و، خو مور دغه تورونه رد کړي دي.
دا کمپاین د قانون د حاکمیت د حسن نیت او د ژغورنې کمپاین و چې یقیني کړو چې په دې ایالت کې هر څوک پرته له دې چې د ژوند سیمه یې مطرح وي عادلانه چلند ورسره کیږي.
د امریکا د پخوانی څارنوال ډک جونز په بریا کې افریقایي الاصله رای اچوونکي ډېره مرسته کړې ده، ځکه هغه په نویمې لسیزې کې چې د مدني حقونو د غورځنګ اوج و د سپین پوستي تفوق غوښتونکي ډلې 2 تنه د الاباما په برمنګم ښار کې د تور پوستو په یوې کلیسا کې د بمی برید په تور په بریا محکمه کړي وه.
الاباما په څلور لارې کې پروت دی. موږ په تیرو وختونو کې هم په څلور لارې کې پراتو او له بده مرغه تل مناسب لوری نیولی وو. اغلو او کاغلو نن مو سمه لاره خپله کړه.
جمهوری غوښتونکی روی مور د جنسی زورونې د تورونو برسیره د ولسمشر ټرمپ او دغه د کمپاین مدیر او د جمهوری غوښتونکي ګوند د خیارخې ډلې مشر سټیف بینن ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی مور په ټاکنو کې د جونز د بریا وروسته هم خپله ماته نه ده منلې.
خو موږ تل پوهیږو چې خدای هر څه کنټرولوي. تاسو د دې کمپاین په اړه له ستونزو خبر یاست.
جمهور رئیس ترامپ په خپل ټویټر کې ډک جونز ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده، خو هوډ یې کړی چې جمهوري غوښتونکي بعد د 2020 عمومي انتخاباتو کې بیرته دا څوکۍ وګټي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
روغتیای چارواکي وایي چې په کندهار کې د پولیو محیطي ویروس د ماشومانو د فلج ګواښ زیاتوي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
په افغانستان کې د پولیو له یولس پیټو څخه اوه په جنوبي ولایتو کې دي او له دې کبله دا سیمه په هیواد کې د ماشومانو د ګزارن تر ټولو خطرناکه سیمه پیژندل کیږي. د جنوبي ولایتونو د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د پولیو پر ضد د ماشومانو په وقایه کې تر بل هر وخت زیات د ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. د زیاتوي چې د پولیو پر ضد د ګډ کاري ګروپ کارونه هم تر پخوا زیات منظم شوي او په دې اړه به نوي ګامونه واخلي.
په محیط کې د پولیو وایرس ته زموږ هڅه دا ده چې خپل پروګرام ته لا شوالی ورکو او د خلکو نمې غوښتنه دا ده چې زموږ د پولیو په پروګرام کې را سره همکاري وکړي او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
نامنی د ټولنې نه همکاري او د افغانستان او پاکستان تر مابینز تګراتک د پولیو د ویروس خپرېدو اساسي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د محیطي ویروس شتون د زرګونو ماشومانو روغتیا ګواښي او دوی په حل لارو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
نړیواله جامعه په دې مورید باندې ډیر زیاتې هڅې کوي چې دا وروستي دوه هیوادونه هم له پولیو څخه خلاص شي او دا ناروغي د تل لپاره د ځمکې لمخه محو شي. نو ډیر زیات په دې مورید باندې هڅې ترسره کیږي ترڅو موږ په افغانستان کې هر وروستي ماشوم ته ځان ورسوو.
د پولیو پر ضد مبارزې پروګرام د ټولنې د عامه ذهنو د تنویر لپاره په تکراری ډول له دینی عالمانو څخه هم د مرستي غوښتنه کړې. دینی عالم مولوی عبدالرشید له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پولیو د لمنځوړلو په ملاتړ د نړۍ لویو دنیا عالمانو هم فتوا ورکړي او د روغې ټولنې پر رامنځته کېدو کې د پولیو محوکې د مهمه بللې.
دوی په دغه مکلف دي چې په اربع غش کې او په تیر بیا مطلب چې دا کم کور په کور د پولیو واکسین دی دا هم د شت یو غټه برخه ده. یو غټ شی دی باید په دې کې د کورنۍ امور او پلار باید همکاري وکړي د ټولنې سره او د خپل اولاد سره کومک وکړي او دا د پولیو د بساس کې واکسین باید هر ماشوم ته ارزلي یعنی هر وخت ورلي باید یې ورکړي.
په کندهار کې د پولیو د ناروغي د ویروس د شتون په اړه نوې اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې لوړاندې له د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د نړۍ په کچه د پولیو پر ضد د مبارزې مرکز اعلان شوی.
د ادب مینوالو او د ادب د خبرونه قدرمنو اوریدونکو د نن شپې په ادبي خبرونه کې د چي په کوم موضوع یا څه شی دی په خبرونه کې غورزنګ سیب کوربه د نډالته په استډیو کې دی لدی به ورو مهرباني وکړئ غورزنګ سیب
درنه همکارینو شابه جان آشنا اجازه راکړئ تر هر څه مخه تاسو او د خبرونه درنو اوریدونکو ته خپل د مینې ډک او تاسو سلامونه وړاندې کړم. بلې د ادب وګمې د نن شپې په خبرونه کې به زه او تاسو دواړه ګډون وکړو او د محترم اوریدونکو فرمایشي شیرونه به ورته خبر کړو او له دوی څخه به هم واورو. او د نن شپې په خبرونه کې ما د کاروان صاحب یو ښکلی شعر د محترم اوریدونکو په فرمایش د کلمه کړی دی ورته خبر ورکوم چې غوږ دې ورته ونیسي او خوند ته واخلي.
مننه غورزنګ صاحب کورم ودا.
او سم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لمړۍ قبلې په توګه او حرم شریف زمنګ د مسلمانانو د هویت په توګه زمنګ په هسته کې قرار لري. د پاکستان حکومت له سونه له بهرنیو خیریه موسسو ته امر کړی دی چې په دې هیواد کې د خپل دفترونه وتړي.
قدر من اوریدین کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پایت و رسیده پلند و شیبو که داری خبرونه اوریدل مهیروی تربیام خدای ملشید.